خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه میومنی.
د دوی د ژوند سماره یو لور و، خو د دې خوخې به همیشه ورته ویل چې ته مجبورې یا زما د یو زوی سره نکاح کوي او یا که ته غواړي بل چیرې واده وکړې چې سره مجبورې کیږي چې ستانغه لور واخلو هغه ماشوم واخلو ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه ته نشکول لزان سره ولري.
و مورې دل چې د افغانستان په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې کونډې خځې د دوی له خوخې پراته لورته نکاح کیږي، دا کار له شرعي او انساني اړخه څنګه دی؟
دا باید یا یو سپینګری تکینی په جبري او په حتمی شکل سره، دا باید یو ماشوم تکینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی، دا یو ناوړه عمل دی.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د یو شمیر کلیو او بانډو د خلکو په خبره د دوی په سیمه کې کونډې ښځې د خسر د کور میراث ګڼل کیږي. کله چې د یوې میرمنې میړه مري نو لیورته که هغه مشر وي یا هم ماشوم نکاح کیږي. کله خو داسې هم کیږي چې لیوار د ورېندارې د پلار په عمر وي، بیا یې هم دې ته مجبوروي چې نکاح ورسره وکړي. که داسې ونه کړي هغې ته نفقه نه ورکوي. افغان کونډې میرمنې وایي چې دا ستونزه ځکه اوس خپل وروستي اوج ته رسېدلې چې ښځې له کار څخه منع شوې دي. دوی خپل ځان او یتیمو بچو ته لګښت نشي برابرولی. له یوې خوا حاکم نظام دوی کار ته نه پرېږدي، له بل لوري څخه په کور کې د لیوره له خوا دې ته مجبورېږي چې د دوی له خوښې پرته نکاح ورسره وکړي. د ښځو د حقونو فعاله اغلې عدیقه وایي کونډه میرمن اکثره وخت د هغې د اولادونو لپاره چې د خسر له کور څخه یې بونځي لیوره ته نکاح کیږي.
هغه څه چې ما په خپل سترګو لیدلې دا ده چې کونډې ښځې معمولا په افغانستان کې دې ته مجبوره کیږي چې خپل لیوره او یا داسې کوم بل کس ته چې د دوی په هغه ټولنې کې دوی سره ځوان کوي چې ورته نږدې اوسي له دوی د خپلوانو څخه دي هغوی سره باید دوی نکاح وکړي. یو دلیل یې دا کیدلی شي چې کله چې دغه کونډې ښځې خپل خاوند له لاسه ورکوي، دوی چې کوم هغه اولاد ورته پاتې وي د هغه اولاد پر بنسټ دوی ته ویل کیږي چې باید په خپلې کورنۍ کې د خپل د کورنۍ د غړو څخه مثلا د خپل لیوره سره یو بل نږدې خپلوان سره واده وکړي. دلیل دا ده چې دوی نه غواړي هغه ماشوم بیگانه شي، اما دې ته فکر نه کوي چې دغه کونډه ښځه له خپل ځان نه حیثیت لري، یو عمر لري چې باید په خپل خوښه هغه ژوند وکړي. حتی کولی شي هغه ښځه که نه غواړي یو بل واده هم په خپل ژوند کې ولري، کولی شي هغه خپل ماشوم سره ژوند تیر کړي. مګم په ډېری کورنۍ کې دا اجازه نه ورکول کیږي، ورته ویل کیږي چې باید له نږدې خپلوان یا د خپل لیوره سره نکاح وکړي تر څو چې د هغې د عزت سره هم یعنی دوی یعنې عزتي وکولی شي وساتي او ترېنه ساتنه وکړي. دغه مسله په افغانستان کې په ټولو ځایونو کې حتی په خپل زموږ په پایتخت کې چې کابل ده هلته هم دا رواج لري، ځکه چې یو څه د دې پیښو څخه چې ما په خپلو سترګو لیدلې وه هغه دا وه چې کله زموږ د خپلوانو څخه د هغوی خاوند شهید شو دوی یوه لور درلوده، د دوی د ژوند ثمره یوه لور وه، خو د دې خوښې به همیشه ورته ویلې چې ته مجبورې یا زما د یوه زوی سره نکاح کوي او یا که ته غواړې بل چیرې واده وکړې چا سره موږ مجبوره کیږو چې ستان هغه لور واخلو هغه ماشومه واخلو ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه ته نشي کولی له ځانه سره ولري ځکه چې هغه زموږ د کورنۍ وینه ده. نو دغه هغه شیان دي چې اوس هم په افغانستان کې دي، له مخکې نام وو او د دې لپاره هیڅ کار نه ده شوی، دی هیڅ هغه غږ نه دی پورته کړی او هیڅ لاسته راوړنه په دې برخه کې زه نه ګورم.
په ولسی جرګه کې د خلکو پوښانه استازي او د ښځو د حقونو فعال سامي خوګرنی وایي چې د طالبان حکومت یو فرمان صادر کړی و په هغه کې ویل شوي و چې هیڅوک د دې حق نه لري چې کونډې ښځې په زور نکاح کړي، خو دا فرمان یوازې د خولې خبرې وې. په عمل کې اوس هم په اکثرو سیمو کې کونډې ښځې په زور نکاح کیږي. کله چې دوی د طالبانو د حکومت محاکمو ته ورځي هلته هم د دوی غږ نه اوریدل کیږي. اغلی خوګیانی وایي
په افغانستان کې همیشه چې یو ښځه کونډه شوې ده هغې ته د کور د میراث په توګه کتل کیږي. حتی دا چې که واده شوې نه وي زموږ ستاسو ډېر ناوړه رواجونه لرو چې به یو څادر وړو هغه د پیغلې ترې اچو چې هغه کوژده وي چې دا یعنې بل زوی دی موږ نکاح کوو. او ان بل چاته به نشه ورکول کنه دا په دې معنا ده اما مړی کی به د سکا پیغله راځي د خپل د مړه جنازې ته یا د خپل نامدار جنازې ته راځي به دا کار ورسره خسرخیل کوي څادر پیچی دا په دې معنا ده چې موږ خپل کونډه بل چاته نه ورکو او یم کا کونډه شي ماشومان ولري یا ماشومان ولري نو په دا صورت کې د مجبور ته چې د مړه د ورور سره نکاو کی او که د مړه ور نه نه به هاته تر زمونه به بل چاته نه پرېږدي به نکاح کوي کدا چې په دې خوښ
معلومیږي نو ډېر داسې شیان شوي دي حتی موږ په خپلو کورونو کښې لیدلي دي چې کونډې همداسې په زورو په اجبار نکاح شوي دي نو باوجود چې اوس فکر کوم کوم فرمان هم شته په دې هکله اګر چې په هغه وخت کښې قانون داسې و چې کونډه څوک جمهوریت په کښې په زور نشي نکاح کولی هېڅ ښځه څوک په زور نشي نکاح کولی اوس هم کوم فرمان شته خو دا چې دا فرمان نه عملي کېږي نه پوهېږم تر اوسه خو داسې ارقام دو نه دي ورکړي چې دغسې کونډې چې مثلا په زوره نکاح کېدلې که دوی ته مراجعه کړي یا محاکم ته مراجعه کړي دوی ورته مثبت جواب ویلی وي او د خپل فرمان عملي کړی وي او دوی د زور او د جبر د نکاح نه خلاصي کړي وي او کوم حق چې دوی ته په هغه د میراث په حساب ورکول کېږي د مېړه په حق کښې یا د خسرګانۍ سره په میراث کښې شریکې دي هغه ورته ورسېدلی وي دغسې بېلګې خو ما تر اوسه نه دي لیدلې متاسفانه دغه شی د ډېر وخت نه په افغانستان کښې رایج دی او شته خصوصا په اطراف کښې په سیمو کښې کونډه د کور میراث ګڼل کېږي
بلې که راسو دې ته چې په دې وروستیو کښې چې اکثره مېرمنې له دندو نه ګوښه سوي دي هغه پخوا به دوی خپله نفقه خپله پوره کوله مګر اوس نسي کولی په کور ناستې دي دا موضوع څومره د دې لامل سوې ده چې کونډه په زور نکاح سي
معلوم ده چې کله ښځه خپل اقتصادي استقلال ولري یعنی دا خودکفا اوسېږي دا پیسې ولري دا ګټه ولري دا کار ولري که دا مېړه ولري یا ونه لري کولی شي خپل ځان ته خپل اولاد ته نفقه برابره کړي او کله چې مېړه یې هم نه وي په کور کښې یا شهید شوی وي یا ورک شوی وي یا بل کوم موضوع وي او د هغې تر څنګ دا هم بېکاره شي په کور کښېني نو دی ټولنه هم دې ته مجبوروي چې دا مجبوره ده چې باید لاړ شي نکاح وکړي او کورنۍ هم دې ته مجبوروي ځکه چې ستا ته ستا اولاد ته څوک ډوډۍ درکوي ته مجبوره یې چې باید نکاح وکړي او د زور او فشار له وجې او د مجبوریت له وجې یا دې ته مجبوریږي چې ته باید نکاح وکړي او ښځه چېرته خپله خودکفا اوسېږي کار وکړي روزګار وکړي هغه عاید ولري هغه خپل اولاد ته نفقه برابره کړي اکثرا زموږ افغانې ښځې زه د دې شاهد یم په خپله ټولنه کښې چې حتی یو ماشومې که په غېږ کښې وي زما خپله د ترور لورګانې دي یعنې ماشومې په نس باندې پاتې شوی دی اولنی ماشوم مېړه یې شهید شوی دی مګر هغه ناسته ده هلته اوس زوی زلمی دی واده یې کړی دی فاکولته یې ولوسته واده یې وکړې بله ترور لور مې همدا رقم یعنې دوه زمانې وو یو یې په غېږ کښې وو یو په نس باندې وو چې مېړه یې شهید شو نو خبره دا ده دغسې حالت کښې زمونږ افغانانې ښځې کوشش کوي چې کښېني پښتنې کوشش کوي چې کښېني خو که دوی ته هغه د خسرخېلو په کور کښې د عزت په سترګه وکتل شي نفقه یې ورکول شي یا مثلا ډوډۍ ورته ورکول شي یا د هغې تر څنګ دوی په خپله کاروبار ولري او یو روزګار یې وي نو دوی کښېني نو کله کله که به دغسې مشکل سره دوی مخ کېږي چې اولاد ته یې نفقه نه وي ډوډۍ نه وي دوی دپاره نه وي نور مشکلات وي نو دوی به په زوره باندې مجبور دی چې دوی نکاح شي او اوس دغسې حالت ته شرایط په ټول افغانستان کښې مسایل ځکه دي چې ټولې ښځې بېکاره دي نو ښځې بېکاره دي خصوصا کونډو مشکلات خو به ډېر زیات وي ځکه هر څه یې په خپله غاړې وي ټول مسولیت دوی ته ور په سر وي نو د دوی مشکلات ډېر زیات دي
بلې د طالبانو نظام خو د مېرمنو غږ نه اوري نه یوازې د کونډو ښځو بلکې د ټولو ښځو د تاسو ویل به کورنیو ته څه وي چې پرېږدئ هغه د ورور کونډه یا د زوی کونډه هغه خپل ژوند ته پرېږدئ خپلې خوښې ته یې پرېږدئ یو مېرمن چې په حکومت کښې هم څه ونیسي ویلی په کورنۍ کښې هم څه ونیسي ویلی په دې خو دا واضح خبره ده چې ظلم ده ورباندې دغسې کورنیو ته تاسې څه وایې
زما دغسې کورنۍ ته پیام دا دی هغه پښتنې خوندې زمونږ هغه غیرتي خوندې چې غواړي چې د خپل مېړه په نامه کښېني خپل اولاد ته کښېني که یو خسر او یو لیور په داسې حالت کښې دې ته ډوډۍ ورکولی شي چې دا نکاح کوي د خپلې ښځې سره ډوډۍ ورته ورکوي نفقه ورکوي خو همداسې هم ورکولی شي دغه کار د انسانیت له مخې وکړي هغه د ورورۍ د مخ نه دې وکړي چې که ورور
نشونده او د دوه وروي وسره دا وی د مخنیو کې اما غسه دی اولاد خپل اولاد غني او خزه د خپل خور غني او لکه څنګه چې خپل اولاد نه فقط ورکې وي د سر نه خپل په ټول کې د برستو کې د کار په جدول کې د سر مرستو کې د اولاد دروي کې د سر مرستو کې د بد انسانيت په مخه د دوه غټه دند هم ده اوسي بدون دین چې د نکاح کې یې نکاح ته باید مجبور کې دوی د کړي چې په آرام ژوند کې خپل اولادونو سره خپل کور کې کېني او خپل ژوند او روزګار مخته وسي.
بله که داسې ونه کې د جبر نکاح خو واضح خبره ده چې بیا هر عمل عکس العمل لري، همداسې د جبر نکام په خوشحالۍ سره باید اسرائیل هغې مېرمنې سره ژوند نشي کولای ځکه دا یې په زور ځانته نکاح کړې ده. په داسې وضعیت کې بیا څومره ژوند تریخېږي په یو کورنۍ کې؟
ژوند خو مالداره ترخېږي. ام دا ښځه چې په جبر نکاح کړې ده، په زور نکاح کړې ده، او ام هغه بله باندې چې ښځه یې نکاح کړې ده، دواړه سره ژوند نه کوي. ام هغه ښځه له لاسه ورکړه، ځکه هغه ښځه په دې پوهېږي چې دا ښځه د مېړه خواهشمنده نه وه، دا په زور نکاح شوې ده. د خپل مېړه سره بې ښه وضعیت نه کوي، ځکه مېړه دا زمین هم داسې برابره کړه چې دا باید په زور نکاح کړي. او ام د خپل مېړه سره هغه صحیح رویه نه کوي، ام هغه بچي ورته دښمنان کېږي په کور کې، او ام دا ښځه چې نکاح کوي دغه ورونه دا هم بیا ورته صحیح د تر په سترګنه ګوري. دوم بدې راځي که چېرته دا ښځه بیا اولاد ولري، بیا سړي په کور کې پلندر نه خوښېږي، قطن نه خوښېږي، پښتنو خو نه خوښېږي که سلواریم کاکا شي، دوم بیا ورته په درانه سترګه نه ګوري. نو تا باندې دغه سړي ژوند ترخېږي د دواړو ښځو سره، د دواړو اولادونو سره، ام د ورور اولادونو سره، ام د خپلو اولادونو سره. ښه به دا وي چې دوی ښځې په زوره نکاح ته او په اجبار باندې نکاح ته مجبورې نه کړي، پرېږدي چې خپل عادي ژوند مخته یوسي.
بله، ډېره زیاته مننه خوږیاڼۍ صاحب.
مننه تاسو نه ډېره زیاته.
د اسلام دین هم وایي چې څوک د دې حق نه لري چې ښځې په زور نکاح کړي، هغه که پیغلې نجلۍ وي یا هم کونډه ښځه. خو له بده مرغه په افغانستان کې اکثره موارد داسې دي چې هغه د اسلام خلاف کار دی، خو بیا هم کیږي، لکه امدا د کونډو میرمنو په زور نکاح کول. دینی عالم قاضی محمد الیاس مدنی وایي چې د اسلام دین چې کوم حق ښځو ته ورکړی، هغه لومړی د طالبانو نظام او بیا یې په یو شمېر کورنیو کې نارینه ورنه اخلي او پر دوی باندې د ژوند دایره تنګوي. لن موري سره مې مرکه کړې په ګاډې سره. او
د اسلام مبارک دین د عدل دین دی. د اسلام مبارک دین هر چا ته د حق د ورکولو امر کړی دی. نو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعطوا كل ذي حق حقه، تاسو هر حقدار ته خپل حق ورکړئ. نو را بو شو دل چې د انساني چوکاټ په فضا کې موږ تاسو وګورو چې هر انسان خپل حقوق لري. هغه د اسلام مبارک دین پرانا کې دی او حتی د نورو ادیانو پرانا کې دی. را بو شو موږ خپل اسلام مبارک دین د زمونږ کلچر او زمونږ فرهنګ او دل د زمونږ د دین مسله ولې د بعض وخت کې اختلافات پیدا کیږي. لکه څنګه چې تاسو ویل چې کونډه ته په اسلام کې کوم حق شته که نشته، کونډه په اسلام په مبارک دین له نظره په تمام معنا سره خود مختاره ده، په تمام معنا سره د خپل ژوند یا د خپل سرنوشت ټاکلو اختیار او صلاحیت لري. په دې اساس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سید حدیث دی، د بخاری او د مسلم حدیث دی. معنی دا ده چې کله چې وغه زنانه کونډه شي، هغه په خپل ځان کې مختاره ده چې هغه هر چا سره د واده کولو اراده ولري، د ژوند د تیرولو اراده ولري، د خپل د سفر د ملګري د ټاکلو صلاحیت لري. نو په دې کې تاسو مداخله مکوئ، په دې کې تاسو در پاره مزاحمت مکوي، بلکې امر په دا دی چې د دې لپاره تاسو هم دغه زمينه سازي وکړئ تر څو دغه کونډه په خپل مشروع هدف کې یا خپل نتیجې ته ورسیږي او خپل د ژوند ملګری او د همسفر ځان سره په خپل نفس باندې وټاکي. را به شو دل چې زمونږ په ټولنه کې او په افغانستان کې یوازینی لامل دا دی چې په افغانستان کې دغه دین چې دی دا تپل شوی دی. په څه معنی تپل شوی دی؟ چې موږ له بعضې موضوعات علما چې دغه د تش په نامو علما دي، یا مثال د خبرې تاجران علما دي، دو فقط موږ له هغه موضوعات بیان کړي دي چې د دو پکې تجارت رواني، د دو پکې فایده وي. هغه حقیقي او صحیح اسلام مبارک دین چې کوم دی، چې هغه د حقوق دین دی، هغه د ټولو ادیانو ته د مراعات دین دی، هغه ټولو کلچرونو ته د احترام دین دی، هغه مسلې دو موږ نه پټې کړي دي. ځکه که دا مسلې ښکاره شي نو د دو تجارتونه بندېږي دلته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په ویلو سره چې ما تلاوت کړ، نو نتیجه یې همداره چې صحیح حدیث دی. په دې حدیث کې کوم اختلاف هم د علما او نشته دي کونډه حق لري چې خپل ژوند وټاکي. متاسفانه چې د افغانستان په خلکو کې لا علمي ده او د اسلام نه ناخبره دي او دغه ظلم او دغه وحشت کونډې څه کوي چې ټول عموما په اوس وخت کې ټولې خزینه طبقه د ظلم او د وحشت ښکار شوي دي.
بله پخوا خود سی وچ مثلا میرمنو تر یو حد پورې خپل کار درلوده وظیفه درلودله یو څه ګټل، مګر کله چې جمهوریت نسکور او طالبان وخت ورسیدل میرمنې په کور کې نه ولسولې. دلته د کونډو میرمنو په ژوند کې ډیر زیات تغییر راغی. مثلا یو لیوار چې هغه سپینګیری ده، دغه ورندارې اته د لور په ځای ده، هغه کونډه ده، دا نکاح کوي د دې لپاره وایي که ته ما سره نکاح وکې زه تاته ډوډۍ درکوم، پوله پټی کې حق درکوم، او کني کا ونه کې هیڅ شای نهسته، دا په دغه رقم مجبوروي چې هغه سره نکاح وکا. په دې اکل خبر راته وکي
دغه متاسفانه او بدبختانه بووي چې دغه رواج په افغانستان کې اوس فل هله حاکم دی، او د لوی لامل لکه څنګه چې ولتاسي اشاره وکړه چې د زنانو د پاره د کار زمينه نشته دي، د ژوند زمينه نشته، د کار پرې ده، د ژوند زمينه ورته نشته دي. موږ او تاسو کې متوجي شئ د مکتبونو کې به یو قصه به د استادانو تکرار کوله چې د پخوانی مشرکانو به زنانه ژوندې خخولې کستاسي په ځیه کې تاسو به موریدلی وي.
بله
چې زنانه هغه زنانه به ژوندې خخ کړه که فکر وکړي هغه وحشت د وسنی وحشت نه کمتر مال ښکاری، ځکه هغه زنانه مثال و به وجه له خدانه خواسته ختمه وکړه، خلاصه وکړه، ان هغه د ژوند پور به ورلند کړ. په وسنی وخت کې خود دوی نه وژني نه ژوندې پریدي، یعنی په دمه نه چې د ژوند ټول لارې د ژوند ټول امورات په دوه باندې دومره راتنګ کړي دي، دغه ژوند په دومره را سخ کړي دي چې دوه واقعیت سره په هر معنی او په هر تکلیف سره او په هر ستونزې سره باید دوه لاس ورکی، او دلته یو سپینګیری سړی ته یا یو نهایت کې یو ماشوم ته، یعنی دواله جانب منګلرو، یا سپینګیری سړی تر ځان په نکاح باندې حواله کې، او یا د یو ماشوم د ځان په حواله کې چې هغه ممیز نه دی، هغه نه پويږي د ژوندګي په چلولو باندې، هغه نه پويږي د خځې په حقوقو باندې، هغه نه پويږي د ژوند په حقوقو باندې. نو وجه دا ده چې په افغانستان کې اوس فل حال د پاره د پخوانی مشرکانو په سیر باندې زنانه وجل کیږي، ځکه وجل په دوه قسمه دی، یو فزیکی وجل دی، یو معنوي وجل دی. په افغانستان کې بدبختانه چې اماغه د 1500 کال مخکې تاریخ تکراریږي، افغانان دغه زنانه وس وجل کیږي په معنوي سکل سره، ځکه د دوه ذهنیت وجل کیږي، د دوه فیوچر وجل کیږي، د دوه اغه ظرفیتونه او صلاحیتونه او کوم شخصیت چې دوی د اسلام د نهاز لري اغه ټول وجل کیږي، او خزه صرف د یو پراپرټي په شکل باندې استعمالیږي، او کاغذ پنګیره وي کې اغه ماشوم وي مجبور ده، مکلفه ده چې خپل ژوند د دغه د یوې نفقې په خاطر، د یوې لخمې ډوډۍ په خاطر باندې چې بیګاله دل ورکول کیږي، د ورځې ور باندې دا شپې سبا کوي، ورځې شپې کوي، د دې په خاطر باندې مجبور مکلف ده چې خپل ځان داس یو چاته وسپاري چې د اغه سره د ژوند تیرولو هیڅ شانس نشته. دغه مظلومه مېرمن د دنه غیر بل په افغانستان کې نه لري، خو د اسلام د مبارک دین په اساس د دنه غټ ظلم، د دنه غټ جبر په تاریخ کې فکر کوم چې په نور مملکتونو کې بدانی شو لکه اوس په افغانستان کې روان دي.
بله کله چې دی وه حکم نظام لخوا د مېرمن حقوق ته پاملرنه نه کیږي، البته بدبختانه وایي چې په یو شمیر کلیوالو سیمو کې بیا په ما خبره د زین و نارینه و تبر نورم لاسته پیدا کا، نورم په خځو باندې ظلم کوي. مثلا د ورینداري په زور نکاح کول د افغانستان په لرو کلو باندې کې دا اوس بیا ډیر سوي دي، او ولاتې مملکت څنګه چې موږ تاسو مخکې ویل د خځو په کور کې نول او دوی نه هغه اقتصادي استقلالیت اخیستل دي. نو په دغه یو وضعیت کې تاسو کورنۍ ته څه ویل لرئ چې له یوې خوا طالبان په دوی ظلم کوي، له بلې خوا تاسو اته د په زور نکاح کوي، تاسو ویل به داسې کورنۍ ته څه وي؟
دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا مهمه دا، ځکه چې دوی که دا دعوه کوي چې موږ مسلمانان یو، که دوی دعوه کوي چې موږ پر رسول الله ایمان نه ولې دي، نو باید دغه ایمان په تمامي معنا سره قبول کړي، نه دا چې فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. آیا په بعضو مسلو ایمان نه وړي، په بعضو مسلو ایمان نه وړي؟ لکه اوس افغانان دي که وخت یې زب فقط یو مختصر اشاره وکم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو میرمن راغله، اول ویل چې یا رسول الله زه نشم کولای چې د خپل میړه سره نور ژوند تیر کم. نو اغه خاوند راغوخته ورته ویل چې دا نه غواړي تاسو سره ژوند تیر کی، نو اقبل الحديقه وطلقها تطليقه، اغه خپل حديقه چې تا په مهر کې ورکړې واغه ونه برته واخله، او دی خزل طلاق ورکړه. لکه څنګه چې په دین کې ګوره نارینه د طلاق حق لري، ام دغه شکل باندې خزه د خلع حق لري، خزه کولای شي چې لا رجودا کی. نو د دې خزنه بیا وروسته پښتنه وشو چې د دې اصلي وجه چې وچه تا د میړنه طلاق واغسته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور داش کې تا د سیو کار وکړ، اغه ویل چې زما خاوند د قوارینه جوړ نه و، د دې قوار ناری ته په لیدو ما نشو کولای چې د سره زمینو محبت وکم ژوند تیر کم یا د حقوق زی په زی کم یا زما حقوق زی په زی شي. نو لهذا ما ونه غوښته چې زه د سره آینده ژوند کوم، ما خلع واغسته او ما د دې سړي سره جداوالی اختیار کړ. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خپل شان او شوکت سره ول امر کو چې اقبل الحديقه وطلقها تطليقه پریدا، یا دا ښځه پریدا، دا نور مه پازابه وا. آیا که داسې یو ښځه نن محکمې ته رجوع وکړي، آیا د پیغمبر دغه سیرت به ژوندی شي؟ که داسې یو میرمنه راشي او محکمې کې وه چې زه د دغې میړه سره ژوند نه کوم، وجه چې داره چې دا بدرنګ دی یا دا داسې دی یا فلان دی یا بستان دی، آیا دا ښځه به سنګسار نه شي؟ خو معنا دا ده چې موږ په دین نه پوهېږو، موږ د دین څخه نه خبرې یو، موږ د پیغمبر پاک مسایل نه خبر نه یو، بلکې زموږ په اوس وخت کې داسې یو جاهل او داسې یو ظالم حاکم مسلط شوی دی چې د دو څخه د دو هغه برجسته شخصیت، د دو هغه علمي شخصیت چې دو ورباندې ویاړي، چې دو ورباندې ناز کوي، د هغه نه په یو مرکې کې پوښتنه کېږي چې د نجونو مکتبونه به څه وخت خلاصېږي. هغه په ډېر متکبرانه، هغه ډېر په جاهلانه او په ډېر وحشانیه توګه یو خندا کوي چې دا خندا د افغانستان د زخمدیده او رنجیده ولسونو په زړه باندې یو بل داغو. آیا د اوسني وخت د افغانستان دغه مظلوم خلکو باندې دا خندا، دغه د افغانستان بدبختۍ، دغه د افغانستان اوسني حالتونه، دغه سیلابونه، دغه د الله پاک ټول امتحانونه چې په افغان ولس باندې مسلط شوي دي، دغه د طالبانو نه غټ عذاب بل چرته دی چې دو دغه متکبرانه خندا په دې ملت باندې وکړه؟ نو معنا دا ده چې دو هیڅ قسم لیواله نه دي. د دو په حاکمیت کې به هیڅکله حقوق د ښځو له ورکړ نه کړ شي، بلکې به هیڅکله دا ښځه په انسانیت ونه پیژندل شي، هیڅکله به ونه شي. ځکه چې ما د دو دغه متکبرانه خندا چې کله ولیدله، هغه به تاسو هم لیدلي وي، هغه به د ملت هم لیدلي وي، چې د ده دغومره په جاهل شکل سره چې انسان د دو د نظام برجسته غړی دی او د دو د نظام برجسته عالم وي، نو دا د عناد او د بغض او د کینې هغه ډکه خندا وه چې د یو قشر سره دو لري. واقعا زه مایوسه کېږم، خو موږ به د الله رب العزت څخه نه مایوسه کېږو، الله څخه امید لرو، ځکه چې الله پاک د کافر نظام سره ګوره کومک کوي، خو د ظالم نظام سره کومک نه کوي. او دو د افغانستان په دغه څلوېښت میلیونه یا څه کم څلوېښت میلیونه نفوس کې، په نیم نفوس باندې یعنی شل میلیونه وګړو باندې د ظلم او د وحشت دغه توره د دو په مرۍ باندې ایښې ده، او سات په ګړي حلالوي، سات په ګړي باندې وژني. امیدواري مې دا ده چې انشاءالله چې الله پاک به دو ته نوره مخه نه ورکوي، د خلکو زړونه ونه تور شو، د دو جهالت، د دو دغه حماقت، دو دغه رزالت چې د خزو په وړاندې باندې کوي، دا ډېر یو قوي او تور داغ دی د علماو په لباس باندې. متاسفانه چې دو علما نه دي، متاسفانه وایم چې دو علما نه دي، خو د علماو په لباس باندې یو تور داغ دی.
په اخر کې به دغه کونډو میرمنو ته هم یو څه خبرې ولرو، هغه چې همدا اوس په ډېر بد وضعیت کې خپل ژوند کوي، دوی هیڅوک نه لري چې دوی څخه ملاتړ وکړي، نه په نظام کې، نه په کورنۍ کې، دوی په زور نکاح کیږي. په داسې یو وضعیت کې دوی ته به څه ووایو مونږ؟
بیا هم هغه میرمنو ته سلام دی، هغه میرمنو ته زمونږ دودسته سلام دی چې د وحشت په دغه تیارو کې دو شپې سبا کوي، د ژوند دروازې ورباندې بندې دي، د کار دروازې ورباندې بندې دي، بلکې د دو د ژوند حق اخیستل شوی دی، د دو ژوند د حق اخیستل کیږي په جبري شکل سره، په حتمي شکل سره. دا باید یا یو سپینګیری ته کینی په جبري او په حتمي شکل سره، دا باید یو ماشوم ته کینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی، دا یو ناوړه عمل دی. دو دې ته تیار دي، بلکې زه داسې ما چې دا تیارې د دو د روان نسلونو سره جفا ده. دغه مېرمنې باید خپل مبارزه وکړي، هاغه نړیوالی ادارې باید راویښ شي، هاغه نړیوالی ادارې خپل خاموشي باید نوره ماته کړي، هاغه نړیوال شخصیتونه چې د افغان شخصیتونه دي په خارج کې اوسېږي، په نور مملکتونو کې اوسېږي، هغه باید د دو په وړاندې باندې اواز پورته کړي، نور د خاموشۍ نه څه نه جوړېږي. او بل دا چې الله رب العزت په قرآن کې فرمایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، الله پاک هیڅکله د یو قوم کې تغییرات نه راولي کله چې دا قوم خپله په ځان کې تغییر راونه ولي. نو په خپله په ځان کې تغییر راولو یوازینۍ لاره مبارزه کول دي، یوازینۍ لاره خپل خاموشي ماتول دي، یوازینۍ لاره د غلامۍ او د بندګۍ دغه زنجیرونه شکول او ماتول دي. دا ګوره دا کمی کندې دي، دا هغه کندې دي چې دغه جغرافیه په خاطر خپل میړونه د لاسه ورکړي دي، دا اکثریت هغه کندې دي چې زما استاد ناموس د پاره خپل مړونه د لاسه ورکړي دي، دا هغه کندې دي چې د افغانستان د ناموس د تحقق او د تحفظ د پاره خپل مړونه د لاسه ورکړي دي. پتیرو کې ناسې دي نن یوې لقمې ډوډۍ ته حرانې پاتې دي. بیا متاسفانه بدبختانه وایم چې یو شمېر افغانان د غشته او حاکم نظام دپاره لابیګیري کوي. شرم دی د دو دپاره، مرګ دی د دو دپاره چې هغه کونډې او هغه یتیمان چې د خپل مشران د همدغې د زموږ او ستاسې د ناموس دپاره، د دې د تحقق دپاره او د افغانستان د جغرافیا د ساتلو په خاطر یې خپل ځانونه قرباني کړي دي او کونډې د افغانستان دغه غافل ملت ته پرېښي دي. نو الله رب عزت د دو په حال باندې رحم وکړي او د ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې مبارزه وکړي تر څو زموږ اواز هم نړیوال واوري او نړیوال هم خپله خاموشي په دې برخه کې ماته کړي او بلکې قانوني مداخله وکړي او د دغه د خلکو د حقوقو اعاده وشي، د دو د حیثیت اعاده وشي او د دو د شخصیت اعاده وشي.
ډیره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
بایزته او سلامت اوسئ. ښه چاري.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 46 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومنې. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومانو د تغذیه او د تورته نورو حقوقو باندې خبرې کول. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی سید نجیب الله سادات. نو موري دم غړې په کاناډا کې افغان ماشومانو او ځوانانو سره د دوی د ستونزو د هوارولو په برخه کې کار کوي. سادات صاحب، په پیل کې درته وایي چې د ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده.
نړیواله کچه باندې څومره د ماشومانو د حقونو په اړه باندې یو واحد نظر وجود لري، هغه د ماشوم د ژوند کولو حق راځي په اول کې، د ماشوم د انکشاف یا ډیولپمنت حق راځي په دویم کې، د حفاظت حق دی، د اظهار حق دی. دغه اساسي حقوق دی چې په دې کې په فرایاتو باندې هم کولی شو چې لاړ شو چې اول نه شروع کېږي، دا چې ماشوم باید ژوندی پاتې شي، ماشوم باید غذا ته لاسرسی ولري، پاک اوبو ته، د اوسېدو ځای ته، تعلیم، ذهني وړتیاوې، دا نور ډېر مسایل دي چې په فرایاتو کې راځي چې کېدای شي په جسته خبرې وکړو.
که در تغذیه برخی تراسو زکه چه افغانستان که ورست تربله دی خلق و اقتصادی حالت دی خرابی دو خواته در دوی خپل دند للاسه بر کردی، لکه چنگه چه لازمه در نسی که اولای دوی خپل کورنه تا غطه برابر کردی پتیر ماشومانو تا. دی ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده؟
همداسې چې د ټولو انسانانو لپاره تغذیه مهمه ده، د ماشوم لپاره یو د اهمیت تر څنګ حیاتي ده، ځکه چې ماشوم د رشد په حالت کې ده که چیرته سمه تغذیه ورته برابر نشي نو د هغې رشد او وړتیا هغسې چې لازمه ده یا انکشاف نه پیدا کوي، او دا د دې باعث کیږي چې هغه په وروستیو کلونو د ژوند کې یا د ژوند په میانه عمر کې د ډیرو ستونزو سره مخ شي، هغه صحي او ذهني مسایل پکې یادېدای شي. څرنګه چې په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو، افغانستان یو فقیر هیواد دی او په دې هیواد کې اکثره خلک د فقر سره لاس او ګریوان دي، او ماشومان په دې کې بیا اصلي قربانیان یادولی شو، ځکه چې ماشومان خپله د کار کول لو هغه وړتیا نه لري او زمینه ورته نه ده مساعده او اصول هم باید کارونه کی، نو تر کومه لاسرسی دی ته چې په خپل سعی او تلاش باندې وشي کولای چې یو څه لاسته راوړي. هغه څه چې د خوراک او د تغذیه لپاره لاسته راوړي، هغه تل د کورنۍ او د مشرانو د خوار چې مور او پلار معمولا دغه دنده پر غاړه لري، هغوی دا مخته وړي. کله چې مور او پلار دغه توانایي ونه لري چې په سمه توګه تغذیه کړي خپل ماشومان، نو واضح خبره ده چې ماشومان بیا دومره قربانیان دي په دې کې، او متاسفانه په افغانستان کې بیا داسې ماشومان هم شته چې نتا د دې ترڅنګ چې پا په ساعتونو کار کوي، په ساعتونو په غیر مناسبه هوا کې پاتې کیږي، بیا هم ښه غذا او ښه خواړه ورته نه رسیږي. او دا موږ تاسو ګورو چې په تیرو څو کلونو کې چې په افغانستان کې ناخوالې روانې دي، او هغه ماشومان چې څلوېښت کاله مخکې نوي پیدا شوي وو او دغه ناخوالو سره خپل ژوند پیل کړی، د هغه نو یو څلوېښت کلن ځوان دی. نو که تاسو په ټولنه کې یو څلوېښت کلن ځوان ګورئ چې ډېرې په ذهني لحاظ باندې انکشاف نه دی کړی، یا په بدني لحاظ باندې رشد نه دی کړی، یا په ټولنه کې د جذب ډېره توانایي نه لري، نو زه یې علت په دې کې بولم چې دوی په دغه تیرو وختونو کې د یو نامناسب چاپېریال سره مخ شوي دي چې په هغې کې غذا، امنیت، د اوسېدو ځای، لاسرسي، دا ټول پکې شامل دي.
تاسو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې تغذیه یو بنیادی کار دی چې که چیرې دا ونیسي لکه څنګه چې ضرور ده نو بنیاد خرابیږي. راځو دې ته، اوس وضعیت کې افغانستان کې له نورو ناخوالو سره دي، موږ او تاسو بنیاد را خرابوي، هغه چې واړه ماشومان دي دوی ته امکانات د تغذیه نه برابرېږي، راتلونکي کې به دغه کسان چې اوس نه تغذیه کېږي د بېوزلۍ له وجې، د غریبۍ له وجې، څه رقم یو افغانستان ولرو؟
تاسو په نوره نړۍ کې چې په پیشرفته هیوادونو کې، په پرمختللي هیوادونو کې چې تاسو کله د هغې پاملرنې ته ګورئ، نو ماشوم په لومړی قدم کې د پام وړ دی په یو ټولنه کې، هغه په دې خاطر چې دوی په دې پوهیږي چې دغه ماشوم سبا ورځ د دغې ټولنې دپاره یوه سرمایه ده، او په هغې باندې سرمایه ګذاري کوي، که هغه په ښوونځي کې، که هغه په نور چاپېریال کې، که د هغې د حفاظت مسله ده، ټوله مد نظر نیسي. نو په دې خاطر د هغې ټولنې چې ګورئ تاسې پکې سالمه ځوانان، سالمه انسانان ډېر پیدا کېږي، که چیرې دغه ناخوالې ادامه ولري او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان وګړي د فقر سره مخ وي، نو په دې موږ او تاسو پوهیږو چې پایله یې دا ده چې موږ په راتلونکو کې ښه تکړه او په معیار برابر ځوانان نه لرو. په هر لحاظ که موږ د علم په ډګر کې ګورو، که د ورزش په ډګر کې ګورو، دغه کسان چې بیا راتلونکي کې غټیږي او ډېر قرباني کېږي، تاسو وګورئ که چیرې ماشوم په ښه چاپېریال کې، د ښه چاپېریال تر سیوري لاندې رالوی نشي، نو هغه ډېر وخت قرباني کېږي. تاسو به په تیرو کې لیدلي وي چې ډېر تنکي ځوانان چې د اتلسو نه عمرونه کم و، په نیشو روږدي شوي وو. علت دا ده چې دوی په هغه وخت کې لازم چاپېریال نه دی درلودلی. دغه کسان تاسو ګورئ چې په جنگونو کې اته دخیل پات شوی دی، قربانی شوی دی، خپل ژوندونه د لاسه ورکړي دي. علت دا ده چې کله چې ماشوم په صحیح او درست او منظم چاپیریال کې رالوی نشي، دوی ډیر زر قربانی کېدلی شي، دوی ډیر زر اوخدمن کېدلی شي، دوی ډیر ارزښتونو باندې نه پوهیږي، نو خپل ارزښت باندې اته نه پوهیږي. نو په دې خاطر افغانستان په اوسنۍ حالت چې په ټوله کې د سیاسي لحاظ پرته د خلکو په عمومي ژوند کې د فقر ستوره ډیر زلاند او لوړ دی، په دغه سی حالت کې زه د افغانستان د ماشوم لپاره ډیره ښه آینده او ډیره ښه راتلونکی نه ګورم.
کله چې د اقتصادي ستونزې له وجې ناس وګي، په داسې وضعیت کې واضح خبره ده چې لیک لوست هم نه کیږي. که راستو د ماشومانو د لیک لوست حق ته دا څومره د دوی اساسي او بشري حق ده؟ که څه هم ټول ورباندې پوهیږي، مګر داسې په افغانستان کې په نظر کې نه نیول کیږي. لازمه یې ګڼو چې موږ او تاسې بیا بیا خبرې ورباندې وکړو. څومره ماشوم حق لري چې هغه سالمه روزنه ولري او هغه د زده کړو حق ورته ورکول سي؟
په نړۍ کې وروسته دینه چې د یو ماشوم د ژوندۍ پاتې کېدلو، د خوړو، د اوبو او د اوسېدو د ځای مسلې حل شي، بله مسله چې د دې پسې راځي او ډېر اهمیت ورته ورکول کیږي، هغه تعلیم مسله ده. تعلیم ته لاس لرل د ماشوم د پاره واقعا ډېره مهمه ده، او مهمه په دې خاطر ده چې هغه ماشوم چې نن ماشوم د یو تعلیم ته لاسرسی ونه لري، د راتلونکي نسل لپاره دغه مرحله د انتقال ډېر گنجایش لري. یعنی امکان د دې شته چې دغه راتلونکي نسل د دې ماشوم څخه وروسته هم بې تعلیمه پاتې شي. په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو چې ډیر وخت کېږي چې ماشوم د ډیرو مجبوریتونو په اساس باندې له تعلیمونو څخه پاتې کېږي. تاسو که له ښارونو لږ بهر موزئ، تعلیم ته ډیر ارزښت نه دی ورکول شوی. علت دا دی چې دغه ماشوم پلار هم د تعلیم په ارزښت باندې نه و پوهل شوی، دا زمینه ورته نه وه مساعد شوی. نو کله چې هغه ماشوم لري، هغه خپل ماشوم دومره سرمایه ګذاري نشي کولی په تعلیمي لحاظ باندې، ځکه چې فقر وجود لري، د تعلیم زمینه کمه ده، ارزښت کم ورکول شوی دی، اما پوهاوی ورته نشته دی. که چېرې وی هم هغه کم پلار او مور چې دی هغه به سواده پاتې شوی دی دا ورته نخ کاری ماشوم تاسو وګورئ په کلو باندو کې ماشوم د وکلنې ته کلنې نه په کلیو کور کې په کار مصروف دی هغه د یو اتلس کلن یا شل کلن ځوان په شان باندې مسؤلیتونه لري حال دا چې د ماشوم دغه عمر چې دی په علمي لحاظ باندې دا د دوی د پاره اساسي عمر دی دا د دوی د پاره د تفریح عمر دی د زده کړې عمر دی په چاپیریال کې د مدغم کېدو عمر دی د نورې دنیا او د نړۍ د علمونو د شناخت وخت دی او همدارنګه د دوی د استعدادونو د کشف وخت دی نو تاسو فکر وکړئ که یو ماشوم په چیرې په یو کروندې کې کار کوي تاسو د هغې استعداد په چیش کې پیدا کولی شئ هغه لکه یو کارګر غوندې هلته پې کار کېږي او شاخه کار پې کېږي نو تاسو هیڅ توقع نشئ لرلی چې د هغې ماشوم نه تاسو د هغې استعداد را پیدا کړئ نو په زرګونه استعدادونه چې نن په افغانستان کې نشته دی او متاسفانه ځای خالي دی علت همدا دی چې موږ په ماشوم باندې سمه سرمایه ګذاري نه ده کړې موږ ماشوم ته پاملرنه نه ده کړې دغه زموږ او ستاسو په کور کلی په ماحول کې دغه دود شوی دی څوک ورته هغه حساسیت نه ښیي که تاسو دلته چیرته یو ماشوم وګورئ چې په نورو هیوادونو کې چې یو ماشوم یو وزن پورته کوي کیدای شي څلور پنځه لس کسان له هرې خوا راشي او پوښتنه وکړي چې دا ماشوم ولې دا کار کوي
بله
اما په هغه هیوادونو کې یا په افغانستان کې خصوصا تاسو ګورئ چې ماشوم اته ساعت کار کوي او هیڅ څوک هم دغه شاخه کار مد نظر نه نیسي او حساسیت ورته نه ښیي
بله راځو همدې برخې ته چې له نورو ناخوالو سره په افغانستان کې ماشومان هم لیدل کېږي چې دوی باندې شاخه کار نه کوي دوی سوال کولو ته لیږل کېږي تاسو څه اوریدلی دی په دې اړه چې ماشومان باندې افغانستان کې دم غړي سره کم شاخه کارونه کوي او سوال کولو ته هڅول کېږي
متاسفانه په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې چې په ما چیرې لیدل ماشومان د یو عالی په حیث د پیسو ټولولو لپاره استفاده کېدل چې د خیرات غوښتلو مسله یو له هغې مسلو څخه ده تاسو وګورئ که چیرته ماشوم په دغه عمر کې د خیرات غوښتلو هڅه کوي هغه په ورځ کې د فکر وکړي د زرو کسانو سره مخامخ کېږي نو په زرو کسانو کې د دغه ماشوم د حفاظت دپاره څه ګرنټي یا ضمانت وجود لري چې دغه ماشوم به قرباني کېږي نه تاسو ابیوز چایلد ابیوز مسله په نوره نړۍ کې اورېدل په نور نړۍ کې کله چې ماشومان په ښوونځیو کې وي هلته ورته تدریس کېږي چې تاسې به د بیګانه کس د لاس څه نه اخلئ د بیګانه کس سره به خبرې نه کوئ د هغې سره به ځئ نه اما تاسې یو ماشوم په افغانستان کې ګورئ چې هغه دوکان په دوکان ګرځي یا کور په کور ګرځي او د خیرات ټولولو هڅه کوي نو په دغه کې کېدای شي پټ داسې سلګونه قضیې وجود ولري چې د ماشومانو د جنسي آزار او اذیت پایله لرلې وي اما چون په افغانستان کې دغه مسایلو ته ډېره رسیدنه نه ده شوې ټول پټ پات شوی دی زه فکر کوم ک چیرې مونږه د ماشومانو د حق لپاره عامه پوهاوی ډیر کو او ځینې قوانین رامنځته شي او عملی شي د ماشومانو د ژوند د ژغورلو لپاره او هغه ته پاینده کې د یو ښه نسل په سترګه کتلو لپاره مونږ کولای شو ډیر څه وکړو او ښه پایله به ولري
bale په افغانستان کې د خلکو اقتصاد اخري حتی خراب دی چې نه لري خپل بچي وساتي لار اړخ نه حکومت خو ټول ویني چې کوم شته ستونزې نه هواري لا ورستر بلې د کورنۍ هغه څوک چې نفقه راوړي بیکاره کوي او کورنۍ احتیاجېږي راځو کورنۍ پاکله باندې غږیږو تاسې خپل ماشوم لیږئ مثلا شاقه کار ته یا سوال ته او بیا هغه هلته له رقم کسانو سره مخ کېږي لکه تاسو چې ویلې آیا دغه فایده چې راوړي له ګدایي نه له سوال نه یا له شاقه کار نه دا فایده ډیره ده او که په راتلونکي کې اولاد زیان ډیر کوي
دقیقا هم داسې ده ګوري تاسې په هر هیواد کې به خصوصا په افغانستان باندې یو هیواد کې د مختلفو خلکو سره ګوري یعنی یو ماشوم د تفکیک نشي کولای چې زما مقابل کس څوک ده سنیت لري څه کول غواړي تاسې په افغانستان کې خصوصا په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې تاسې ډیر ماشومان ولیدل چې موتاد شوي دغه احتیاط لبل زی څخه نه راغله دغه احتیاط له دې څخه راغله چې یو ماشوم د سار له اتو بجو څخه د ماښام د اتو بجو پورې له کور څخه بهر ده چې کور ته راځي د دې مسؤلیت دا ده چې کور ته یو څو روپۍ وخی چې دغه پیسې ما نن کار کړی دی یا دغه پیسې مې پیدا کړي دي اما د دغه پیسو د پیدا کولو منبع د ډیرو کورنیو لخوا خصوصا دغه کوم کسان چې د خیرات مسله ده د کوڅو کورونو باندې ګرځېدلو مسله ده د دغه والدین زه فکر نه کوم چې د دوی پښتنه وکړي چې دغه کوم پیسې چې تا راټولې کړي دي نن دا څو روپۍ دي چون ما د افغانستان کې د ماشومانو لپاره کار کوم ما ډیر داسې کسان ولیدل دل چې هلته د کورنۍ لخوا دوی ته یو ټارګټ یا یو هدف ټاکل شوی دی چې تاسو به د ورځې دومره پیسې کور ته راوړئ. نو کله چې یو ماشوم ته دغه ټارګټ وټاکل شي او هغه په دې باندې پوه شي، تاسو په رسنیو کې په سوشل میډیا کې خصوصا ډېرې داسې مرکې اورېدلې دي چې کورنۍ له هغې څخه غواړي چې تاسو باید د کور لپاره دومره پیسې راوړئ یا د کور څخه بهر وي او څو ورځې کور ته نه وي تللي. دغه شی د دې باعث کېږي چې دوی روغ دي شي، دوی تر جنسي زور زیاتي لاندې راشي، دوی سره بد خلق شي، دوی ووهل شي، وډبول شي او داسې نور مسایل.
بله، تاسو جنسي زور زیاتي یا جنسي تیری یاد کتر یا د خپل خبرو کې کله دغه ماشومان بیرون لیږل کېږي یا د سوال لپاره یا د دې لپاره چې کار وکړي دوی ته پیسې راوړي، دلته بیا څومره دوی له جنسي تیری سره مخ کېدلی شي؟ دا ستونزه څونه عامه ده او ډېره ده.
بدون شک نه چې کله داسې ماحول ته د ماشومانو د پاغه صورت کې چې سرپرست ورسره څوک نه یو لیږل کېږي او دا هم د یو ورځ لپاره نه وي، دا دنده وي او ټول کال د دوی دنده همدا وي چې سر له کور څخه ووځي او بیا بېرته راشي. په واضح ډول دی چې دغه مسایل حتما په داسې ټولنو کې وجود لري. موږ بیا کولی شو چې په مقایسوي ډول باندې د نورو هیوادونو هغه سخت دریزه قوانین چې پلی کړي دي چې مور او پلار مسؤلیتونه لري چې ماشوم تنه پرې نه دي، ماشوم تنه چیرته لاړ نه شي، یا په مکتبونو کې اجازه نه لري چې مکتب څخه بې وخته ووځي تر څو چې سرپرست څوک نه وي. نو کله چې موږ دغه قوانین ګورو، بیا هلته هغه آزادیانې ګورو، واضح ډول دی چې دغه قوانین په دې خاطر دوی سخت جوړ کړی دي او تعقیبوي چې این دغه مسایل رامنځته نشي، ماشوم معتاد نشي، ماشوم د مافیا سره یو ځای نشي، په ماشوم قاچاق ونشي، ماشوم باندې جنسي تیری ونشي او داسې نور بوګنونکي مسایل.
کوم نظام ته به څه ویل تاسو ولریا دی؟ او افغان په صفت د دې یو چا په صفت چې خپل ټولنه درکوي، دغه اقتصادي ستونزې، دغه بیلابیل ستونزې چې په مرکه کې تر اوسه موږ تاسو خبري ور باندې وکړي، تاسو کوم نظام ته څه ویل؟
منګه په سیاسي لحاظ باندې په افغانستان کې په دې تیرو څلوېختو کلونو کې بیلابیل نظامونه لرلې دي. متاسفانه په یو ډېر اوږده مرحله کې مونږ ونه توانېدلو چې دغه اساسي مسلې ته خاص قوانین جوړ کړو. مونږ فقط یو څو په نوم نهادونه د دې مسلې د حل لپاره لرل، اما متاسفانه هغه وخت کې کار ډېر نه شوی. فعلا چې په افغانستان کې دغه ادعا کېږي چې د قانون پلي کېدل حتمي دي او دوی عملی کوي، په دغه سی حالت کې لازمه ده چې قوانین جوړ شي او عملی شي. د دې پایل باید وشي د کورنۍ څخه، د دې پایل باید وشي د خوانځي څخه او دغه د ټولنې په ټولو برخو کې دغه قوانین عملی شي او مجازات ورته وټاکل شي. تاسو ګورئ چې کچېرې یو مور او پلار خپل اولاد بیرون ته لیږي، بل څوک حق نه لري چې ورته وی ولی دغه حق اته حکومت تر اوسه پورې چې څوک کلونو کې زه شاید ومه دغه سی څه خاص مونږ لیدل چې یو کورنۍ که چیرته ماشوم مکتب ته نه لیږي او د مکتب څخه یو باس یا د دې لپاره به کوم قانوني پایګرد وجود لري یا قانوني تعقیب شته دی چې څوک هلته لاړ شي او پښتنه وکړي د کورنۍ نه چې ستا ماشوم تېر یو میاشت کې مکتب ته نه دی راغلی څه کوي، یا مکتب ولې پرېخوسته، علت څه دی؟ نو چیرې چې قوانین نه وي او د عملي کېدو یې زمینه نه وه یا نه وي، بیا موږ ښه نتیجه نه شو ترلاسه کولی. که چیرې د افغانستان اوسنی نظام په دې فکر وی چې په ماشوم باندې سرمایه گذاری، په ماشوم باندې پانګونه د افغانستان پاینده باندې پانګونه ده، بیا د دغه قوانینو جوړول، عملی کول تر ډیرو نورو قوانینو ډیر مهم او ارزښتمن دي.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
مننه، کورم ودان.
دران دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم د تغذیه او د تور ته نورو لمرنې حقوقو په اړه خبري وشولې. لمون سره میل ما و سید نجيب الله صادق، تربیه پرځ کې چیاست علامه مال او ملګری.
لورزی تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچو پا ہل چپا دا زما بند دا لورزی تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش چوپا ال چوپا دا زما هوند تا دغه دخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه دخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه دخته کې وسوم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه ال چوپه دا زمان دې دا لور زې تختم چې لا شور ډک ستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه ال چوپه دا زمان دې دا
شپې ته پناوړه ما شپې